radio.com
وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینی خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې خبرونه په روانو چارو، ریپورټونه او ځوان فکر پروګرام لرو. خو پیل خبرونه کوو، محمد قاسم د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي. محمد قاسم سولمل.
السلام علیکم. دا هم د مهمو کورنی خبرونو سرټکی. ایسف په کندهار کې د بهرنی دوکونو لخوا د پوهنتون د یو محصل نیول رد کړ. د امریکا د دفاع وزیر د ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې طالبان او امریکایي چارواکي په بهر کې په خپلو کې خبرې کوي. او په فاریاب کې نن د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. د هم بشپړ خبرونه په کابل کې د ایسف ځواکونو ویان د جمهور رئیس حامد کرزی د نوي حکم په اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه چې ویلي دي نور به بهرني ځواکونه په هنتونونو او تعلیمي مرکزونو ته نه ننوځي او محصلین به نه نیسي. خو جنرال ګوینټر کټس نن په یوې خبري کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې ایسف هیڅ کوم محصل نه دی ځورولی.
I can confirm you that ISAF forces
دوی اجازه راکړي د روشان کرم چې ISAF ځواکونه د پوهنتون کوم محصل نه دی نیولې، لکه څنګه چې د جمهور ریاست په بیان کې یادونه شوې ده. بلخو د کندهار پوهنتون محصل چې څولې مخ کې افغان او بهرني ځواکونه نیولې او نن بیرته خوشی شو. د انجینری پوهنځي دغه محصل څولې مخ کې په پوهنتون کې د وسلوال طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوی وو. د امریکا د دفاع وزیر د ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې طالبان او امریکایي چارواکي هر ورځ په بهر کې په خپلو کې خبرې کوي. د دفاع وزیر چک هیګل ویل چې د په کابل کې ولسمشر کرزی سره په دې اړه خبرې وکړې او زیاته کړې چې د سولې په برخه کې هر ډول پرمختګ به د افغانانو په مشرۍ وسی.
We did discuss those comments. I told the president
دای وای موږ د دې څرګندونو په اړه بحثونه وکړل. ما ویل د رښتیا نه دي چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره یو ورخیزه خبرې کوي. وقت دا دی چې د سولې په برخه کې هر ډول پرمختګ او سیاسي جوړجاړی باید د افغانانو په مشرۍ وسی. ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له دوه حملو وروسته چې 19 ملکي وګړي وژل، پرون په خپلې وینا کې امریکایان او طالبان په خپل کې په سازش تورن کړل او ویل چې طالبان په دې حمله سره غواړي امریکایي ځواکونه ته په افغانستان کې خدمت وکړي. د هم اتو امنیتي پیشي د فاریاب په قرمقل ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ یو مسول سید مسعود ازادي رډو تویل د عملیات چې نن سهار تر سره سول په ترڅ کې یو اندازه وسلې او چودیدونکي مواد هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي. اخوا په کونړ کې نن ډېر شمېر ډول وسله، سلګونه فیر مرمۍ او څباندې یو نیم سل کیلوګرامه چودیدونکي مواد د ډایاک پروګرام ته وسپارل سول. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وایي چې دا به په کونړ کې د امنیت په ساتلو کې ګټه ورته تمام شي. د بل خبر لمخې په بغلان کې امنیتي مسولان وایي چې دوی د بغلان او بلخ ترمنځ پر لوی لاره شدید امنیتي تدابیر نیولي. د بغلان امنیت قمندان سمونوال محمد صادق مرادی ازادي رجوع تویل چې د امنیتي تدابیر د نوروز په ورځ د ګل سرخ میلې لپاره مزار ته د تلونکو مسافرینو د امنیت په هدف نیول کیږي. دا تر دې دمه کورنی خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
په هند کې پولیس وایي چې په نوې ډیلی کې پر یوې ښځې د ډلهییز جنسي تیری او اصلي تورن رام سنگ په زندان کې ځان زندې کړی دی. پولیس ویلي چې رام سنگ په خپلو جامو او شاید ځان غرغره کړی وي. په نوې ډیلی کې د ښځو د کمیسیون مشري برکا سنگ نن په دې اړه مطبوعاتو ته وویل دا وایي نړۍ هند او موږ ټول دې ته منتظر وو چې دغه کسان به اعدام کیږي. اوس چې وو تورن په تهار جیل کې چې امنیتي تدابیر یې باید ډېر ټینګ وي، ځان په خپله غرغره کړی د تعجب وړ ده. تر هغه ځای چې زه خبره یم هغه په ځان ته خونه کې اچول سوی و نو زه د تعجب احساس کوم او د پولیسو د چارواکو په اړه زیاتې پوښتنې راپورته کوي. د ایجنسی تیری له دغه پیښې سره شپږ مشکوک کسان د ارتباط په تور نیول شوي وو. د پنځو مشکوکو کسانو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمه جوړه سوې وه تر څو ژر حکم ورباندې صادر کړي. او شپږم تورن اوولس کلن دی او د کم عمره خلکو لپاره ځانګړې محکمې ته یې دوسیه استول سوې ده. جنوبی کوریا او امریکا په خپلو کې ګډ کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. شمالي کوریا او د دغه تمرینونو پر ضد خبرداري ورکړی وو. په دې ګډو پوځي تمرینونو کې د جنوبی کوریا لزر او د امریکا درې نیم زره پوځیان برخه لري. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر کینګ مین سیوک نن په سیول کې خبري کانفرنس ته وویل دی وایي شمالي کوریا زموږ د پارولو لپاره تهدیدونو ته دوام ورکړی، خو زموږ پوځ پوره تیاری لري او که چیرې د شمالي کوریا له خوا کوم داسې اقدام وشي نو زموږ پوځ عاجل ځواب ورکولی سي. شمالي کوریا د فبروري په 12مه نیټه خپله درېیمه اټومي ازموینه وکړه چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو سازمان نوي بندیزونه ورباندې ولګول. شمالي کوریا پر امریکا تور لګولی چې په جنوبي کوریا کې د پوځي تطبیقاتو په نوم اټومي جګړې ته لمن وهي. د جاپان خلکو نن د 2011 کال د شدید زلزلې او سونامي د 9000 قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه سکوت وکړ. د جاپان امپراتور او د هغه مېرمنې نن په توکیو کې په دغه مناسبت په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته. په جاپان کې دوه کاله مخکې د مارچ د میاشتې په 11مه نیټه 9 درجې زلزله وسوه چې د شدت له پلوه د دې هېواد په تاریخ کې ساری نه لري. د زلزلې له امله سونامي د دې هېواد په سواحلو کې زیاتې سیمې لاندې او تخریب کړې. د سونامي له امله د جاپان د فوکوشیما اټومي تاسیسات په شدت تخریب سول. درې اټومي ریاکټرونه ضوب سول او د مزورو اټومي وړانګو په خپرولو یې پیل وکړ. له دې امله د جاپان په فوکوشیما ښار کې لږ تر لږه 1,00,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودلو او له سیمې څخه وتلو ته اړ شوي وو. له القاعده سره یوې تړلې عراقي ډلې د عراق اسلامي دولت د سوریه د 40 تذکرو او د 9 تنو عراقي ساتونکو د وژلو مسؤلیت اخیستی. په امریکا کې د سایت په نوم د استخباراتو یوه اداره چې د وسلوالو ډلو او ګروپونو څارنه کوي وایي د عراق اسلامي دولت ډلې نن یوه اعلامیه خپره کړې ده او د دغه پیښې مسؤلیت یې اخیستی دی. د وژل شویو 40 عسکرو له ډلې یو شمېر له سوریه څخه عراق ته د درملنې لپاره تللي وو او ځینو نورو یې پناه وروړې وه. دا عسکر د عراق په انبار ولایت کې وو او بیرته سوریه ته د عراقي ځواکونو په بدرګه د تک په وخت کې حمله ورباندې وسوه. د عراق د دفاع وزارت ویلي دا حمله د مارچ میاشتې په 4مه نیټه سوې وه. دا حمله د دې امکان زیاتوي چې په عراق کې د القاعده سره تړلې ډلې به په سوریه کې له هغو اسلام پالو سخت دریځو سره ارتباط لري چې اوس د رژیم د مخالفینو په ملاتړ جنګیږي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د 2011 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې په سوریه کې د رژیم پر ضد وسلواله مبارزه پیل شوې او 1,000 کسان په دغه هېواد کې وژل شوي وي. او د قرغزستان په جنوبي ښار جلال آباد کې لږ تر لږه 1,000 تنه په یوه اعتراضي لاریون کې نن لارو سرکونو ته راوتلي او د دې هېواد د پارلمان د هغو دریو زنداني شویو غړو خوشي کېدل غواړي چې د اپوزیسیون پلویان دي. اعتراض کوونکي نن د قرغزستان د جلال آباد ښار په مرکز کې د والي د دفتر په وړاندې راغونډ شوي دي. د اعتراض کوونکو ویلي چې د اتایورت ګوند د مشرانو تر خوشي کېدو به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکوي. کامچی بیک تاشیوف، صدیر جاپروف او طلعت مامتوف تیر کال په دغه هېواد کې د ناکراریو د خپرولو په جرم ونیول شول او زنداني شول. چارواکو ویلي چې د کسانو د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې په بشکیک کې د اعتراض په تنظیمولو کې لاس درلود. د مظاهره کوونکو هغه مهال له حکومت څخه غوښتنه کوله چې په قرغزستان کې د کامتور په نوم د سرو زرو یو معدن ملي اعلان کړي. دا خبرونه
دوستانو خبرونه مولا فرشته جلال زی واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل له ولسمشر حامد کرزی سره تر کتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او متحده ایالاتونو په اړیکو کې وروستۍ ستونزې به په ګډ کار حل شي. ښاغلی هیګل خبریالانو ته څرګنده کړه په پرونی کتنه کې د افغان ولسمشر ته وویل چې امریکا له طالبانو سره ګډ کار نه کوي او مني چې په افغانستان کې د سولې د هڅو مشري باید افغانان وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به ملدې خبر کو چې د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون او یو شمېر کتونکو د ولسمشر کرزی وروستۍ څرګندونې د افغانستان په ګټه نه بولي. د لوړ زده کړو په موسسو کې د تلافظ واکونو لوري د زده کوونکو د نه توقیف په اړه د جمهور رئیس له حکم وروسته یو شمېر استادان وایي چې ځینې داسې محصلین هم شته چې له وسلوالو مخالفینو سره همکاري کوي. دا مسله هم څېړو. په ختیځو ولایتونو کې مو د پولیو د واکسین د کمپاین لا پیلېدو په دې برخه کې له شتو ستونزو هم خبرولو موږ سره اوسئ. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل له ولسمشر حامد کرزی سره تر کتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او متحده ایالاتو په اړیکو کې وروستۍ ستونزې به په ګډ کار سره هوارې شي. ښاغلی هیګل خبریالانو ته وویل پرونی کتنه کې له افغان ولسمشر ته وویل چې امریکا له طالبانو سره ګډ کار نه کوي او مني چې په افغانستان کې د سولې د هڅو مشري باید افغانان وکړي. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې افغان ولسمشر پرون په یوه وینا کې پر امریکا او طالبانو کلک انتقادونه وکړل او دواړه یې په خپلو کې په سازش تورن کړل. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې لولس مشر حامد کرزی سره تر خپل پرونی کتنې ورسته هڅه وکړه چې د کابل او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ به اهمیت وخی. چک هګل وویل په افغانستان کې به نوې ستونزې او نوې مسایل مخې ته راشي او دا باید موږ حیران نه کړي. خو د زیاته کړه دای فکر نه کوي دا ستونزې به دومره جدي وي چې په ګډ کار سره حل نشي. افغان ولس مشر پرون په خپله وینا کې امریکا او طالبان په خپلو کې په سازش تورن کړل او یې ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستان ووزي. هیګل وویل ما ولس مشر کرزی ته وویل دا خبرې سمې نه دي چې متحد ایالات په یو اړخیز ډول له طالبانو سره کار کوي.
موږ د دې څرګندونو په اړه خبرې وکړې. ما ولس مشر ته وویل دا رښتیا نه ده چې متحده ایالات په یو اړخیز ډول له طالبانو سره ګډ کار او د کوم څه په اړه خبرې اترې کوي. حقیقت دا دی چې د سولې او سیاسي حل لپاره هر راز هڅې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
د پنټاګون مشر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډانفورد دواړو دا خبره رد کړه چې ګنې د افغانستان او امریکا اړیکې زیانمن شوي. فرانس پریس خبری اژانس د یو جک پوری امریکایي مقام له قوله لیکي چې واشنگتن اوس هم داسې احساس کوي چې لولس مشر کرزی او افغان حکومت سره ډیر ګټور اړیکې لري. خو یاد شوی مقام اژانس ته ویلي چې دوی په خصوصي ډول افغان ولس مشر ته ویلي دي چې په عام محضر کې انتقادونه د کابل او واشنگتن شراکت ته هیڅ راز ګټه نه رسوي په تیر هغه وخت چې د اداوي کوم واسق بنسټ ونه لري. د امریکا دفاع وزیر لدید سرګندونو مخکې پرون ماخام په ارګ کې لولس مشر کرزی سره وکتل. د جمهوریت ریاست پر رسمي ویب سایټ کې راغلی چې افغان ولس مشر د کندهار په هنتون لمینځه د یو محصل نیولو ته په اشاره سره د امریکا دفاع وزیر ته وویل دا عمل د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. افغان ولس مشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز دوارخیز اړیکی باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي او باید د دوړو هیوادونو ګټې پکې په پام کې ونیول شي. په کتنه کې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې هیواد یې د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی کوي. چک هګل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې یو لړ تیروتنې شوي، خو زیاتوي له دې تیروتنو دا تجربه ترلاسه شوې چې دواړه لوري باید په خپلو کې د ښو اړیکو او متقابل اعتماد د ټینګولو لپاره تر پخوا زیاته هڅه وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان هم پرون د افغان ولسمشر پر وینا سخت انتقاد وکړ. جنرال ډانفورد په کابل کې خبریالانو ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډیره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی.
و موردل چې د امریکا د دفاع وزیر چک هګل وایي له ولسمشر کرزی سره په پرونی کتنه کې افغان ولسمشر ته ویل چې امریکا له طالبانو سره ګډ کار نه کوي او مني چې په افغانستان کې د سولې د هڅو مشري باید افغانان وکړي. له بلې خوا د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون او یو شمېر کتونکو د ولسمشر حامد کرزی وروستۍ څرګندونې د افغانستان په ګټه نه بولي، وایي هغه غواړي په دې ډول خبرو سره په قدرت کې پاتې شي. ولسمشر حامد کرزی چې پرونی د خزو د پیوستون د نړیوال ورځ د لمانځلو پر مهال خبرې کولې ویل چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته طالبانو له حملو ګټه پورته کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی وروستۍ څرګندونې په کوردننه او بهر له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن یو ډلې ملي ائتلاف د ښاغلي کرزی وروستۍ څرګندونې وغندلې او هغه یې له حقیقت لرې وبللې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل حامد کرزی وروستۍ څرګندونې په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د نوموړي یو هڅه ده.
اوس چې حامد کرزی او د ټیم د خپل سیاسي حیات وروستۍ شېبې شمیري، دوی نه غواړي چې سیاسي مرګ په خپلو سترګو باندې وویني، نو دوی کوشش کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی، جنگ او جګړې د ناتو او طالبانو په مابین کې، د ناتو او زموږ د ګاونډیو هیوادونو په مابین کې وساتي او دې لړۍ ته ادامه ورکړي. او د دې پایلې به یو دا وي چې حامد کرزی او د دې ټیم په حاکمیت کې پاتې شي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د خزو د پیوستون د نړیوال ورځې د لمانځلو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي.
در حالی کې کلانهای اینا نمایندگان
په داس حال کې چې د هغوی مشران د دوی استازي هر ورځ له امریکایانو سره خبرې کوي، هم امریکایان مکتوای او هم وطن دوست طالبان مخترازي او راتوای چې زمونږ د مشرانو او امریکایانو ترمنځ د خبرې خبرې روانې دي، ځان ورباندې پوکړی. هر ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو، بهرنیانو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکا وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او له هغوی سره جګړه نه کوو. ولې د طالبانو په نامو هر ورځ زموږ په هیواد کې خلک ځوروي؟ همدارنګه طالبان هم هغوی سره خبرې کوي، خو په خوست او کابل کې بمونه چوي او وایي چې موږ امریکا ته خپل زور ښیو. نه، دغه د پرون ورځې بمې چاودنې امریکا ته زور ښکاره کول نه، بلکې هغوی ته خدمت کول و. خو وسلوالو طالبانو او واشنگتن دواړو د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه د ولسمشر کرزي څرګندونې رد کړې او ویلي دي دوی د سولې خبرې نه دي کړې. د امریکا حکومت هم ویلي دي هغې سیاسي روغې جوړې ته ژمن ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې هم پکې شاملې وي، خو دغه پروسه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو موافقې ته اړتیا لري. بل خوا یو شمېر افغان کتونکي د ولسمشر کرزي وروستۍ خبرې د افغانستان په ګټه نه بولي. د سیاسي چارو کتونکي حاجي سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر حمید کرزي خبرې افغانستان ته ښه زیری نه لري.
دا هغه خبرې دي چې جناب کرزي صاحب غواړي چې 2014 کال نه وروسته هم په خپلو اړیکو کې د امریکایانو سره، نړیوالې ټولنې سره باید محوري رول ولري، او د دې سره په خوا کې طالبانو ته هم داسې پیغام ورکوي چې تاسو په ځانګړي ډول سره هر ډول مذاکرې وکړي، دا مذاکرې د افغانستان خلک نه مني. تاسو باید ما ته سر د تحکیم کېدئ، زما د لارې، زما د سولې، د عالي شورا د لارې
که څه هم ځینې کتونکي د ولسمشر حمید کرزي څرګندونې په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د نوموړي یوه هڅه بولي، خو خپله حمید کرزي په بیا بیا ویلي چې د روانې دورې له بشپړېدو وروسته به په قدرت کې پاتې نه شي. ولسمشر حمید کرزي په دې وروستیو کې په وار وار په بهرنیانو باندې لفظي حملې کړې دي او ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې په خپل سرو عملیاتو سره افغان ملي حاکمیت تر پښو لاندې کوي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د پټې خولې فریاد.
ولې د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي؟
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نوي لمریز کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي، مې هیروي.
د لوړ زده کړو په موسسو کې د تلفظ وکړو لوري د زده کوونکو د نه توقف په اړه د جمهور رئیس له حکم وروسته یو شمېر استادان وایي چې ځینې داسې محصلین هم شته چې له وسلوالو مخالفینو سره همکاري کوي. دوی وایي دا رنګه محصلینو مخنیوی باید وشي او که نیول کیږي نو باید د پوهنتونونو د باندې ونیول شي. ولسمشر حامد کرزي وروسته له هغه چې له کندهار پوهنتون څخه یو محصل ونیول شو حکم وکړ چې نور بهرني ځواکونه پوهنتونونو ته نشي ننوتلی او هلته څوک نشي نیولی. په دې اړه جزئیات د حامد هارون عثمان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د لوړ زده کړو وزارت د بهرنیو ځواکونو لخوا د محصلینو د نه توقف په اړه د جمهور رئیس له وروستي حکم هرکلی کوي، خو د ننګرهار پوهنتون ځینې استادان وایي چې د دغه پوهنتون یو شمېر زده کوونکي هم د زده کړې پر مهال د دولت ضد فعالیتونه کوي. د ننګرهار د پوهنتون د ښوونې او روزنې د استاد عبداللطیف مل شینواری وایي چې تېر کال بهرنیو ځواکونو دوه تنه داسې محصلین نیولي وو چې په خپل اقرار کې ویلي وو چې د ځان وژونکو عملیاتو لپاره چمتو شوي وو.
تیار روزل شوی باند روابط لري. ما مخکې ویل چې پاکستان پښتونخوا په ایالت کې هم دا اوس هم تاسو معلومه ده ټوله دنیا په خبره ده چې هلته ځانمرګي بریدونه لپاره خپل کمپونه د خلک تربیه کوي، نو محصلین هغې ځای نه هم راځي، نورو ولایتو مختلفو سیمو نه راځي.
ښاغلی شینواری وایي چې افغان ځواکونه دې له پوهنتونونو بهر هغه محصلین توقیف کړي چې دولت ضد فعالیتونه کوي. د ننګرهار پوهنتون محصلینو په وار وار د نړیوالو ځواکونو لخوا له ترهګرۍ سره د تړاو لرلو په تور د محصلینو د نیول کېدو پر ضد مظاهرې کړي دي. ویل کېږي چې څو ورځې د مخه ایتلافي ځواکونو د ننګرهار د پوهنتون له لیلیې څخه یو شمېر محصلین له ځانه سره وړي وه. له دې سره جوخت کندهار ولایت له پوهنتون څخه هم یو محصل ونیول شو. له دې پیښو وروسته جمهور رئیس حکم وکړ چې نړیوال ځواکونه وروسته له دې نشي کولی په خپل سر محصلین او متعلمین ونیسي. په دې حکم کې همداراز راغلي چې په دې وروستیو کې بهرني ځواکونه د پخوانیو موافقو پر خلاف پوهنتونونو ته داخل شوي او محصلین ځورولي دي. خو بلخوا د دوشنبه په ورځ چې په یوه خبري کنفرانس کې د ایساف ځواکونو له ویان ګوینټرکټ څخه د دې حکم په اړه پوښتنه وشوه، نوموړي د حکم په اړه له تبصرې کولو ډاډه وکړه، خو ښاغلي کټس وویل چې دوی کوم اصل نه دی نیولی.
I can confirm you that ISAF forces did not
ز تاسو ته تاییدولای شم چې ISAF ځواکونو د هغه څه پر خلاف چې د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي د پوهنتون کوم محصل نه دی زورولای.
په خوا ته د جمهور رئیس په وار وار سره ویلي و چې د هیواد پوهنتونونه باید د سیاسي فعالیتونو ډګر ونه ګرځي، خو کله ناکله د پوهنتونونو د نومونو د بدلولو یا نورو مسلو په څیر خبرو محصلینو ته د سیاسي فعالیت زمینې برابرې کړې چې ډېر ځلې په لوړه سطحه د تاوتریخوالي سبب شوي دي.
سمو غږ لازادې رادیو ناورې. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې چارواکي وایي که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی، خو بیا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د روپۍ ټولنې چارواکي وایي که څه هم په وروستیو شاوخوا یولسو کلونو کې د افغانستان د ښځو په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ژوند کې یو لړ مثبت بدلونونه لیدل کېږي، خو له دې سره سره دا هیواد اوس هم د دې هیواد د ښځو لپاره د نړۍ له بلې هرې سیمې څخه زیاته ناامنه او له ستونزو ډکه سیمه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شازدافر الفرید ګرانیس د یکشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د یادې ټولنې لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په جوړې شوې غونډه کې وویل چې اروپایي ټولنه غواړي د سولې، بشري حقونو او د ښځو د حقونو ارزښت د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دود کړي. د وویل د ښځو د حقونو دفاع د دوی د روانو هڅو یوه برخه ده. د وویل هیلمند یم چې د افغانستان ښځې د سوکالۍ او پرمختګ په لور نور ګامونه هم پورته کړي. د وویل اروپایي ټولنه نه یوازې دا چې په دې هیواد کې د ښځو د ناوړه ژوند څخه خبره ده، بلکې تر اوسه له کابو 500 مدني ټولنو سره مرسته کوي سو ښځې د دې وړ شي چې په ټولنیز ژوند کې زیاتې فعالې او د ژوند د ښوالي او پرمختګ لپاره نورې هڅې هم وکړي. د دا هم وویل هیله مند دی چې د دې هیواد ښځې په راتلونکو انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي. په غونډه کې د سیاسر یا د تورسرې په نوم د یوې افغان ښځې 19 نقاشي شوي آثار هم نندارې ته وړاندې شول. افغان نقاشي مرزیه نظیری وویل د ده په آثارو کې د ښځې تور ویښتان د دې د نقاشۍ اصلي ټکي دي چې د ښځې د عزت ساتلو، د هغې د حقونو د پیژندلو او هغې ته د احترام کولو معنا ورکوي، نه دا چې په سپک نظر ورته وکتل شي. د اروپایي ټولنې شازدافر دا هم وویل د خوښۍ سبب به شي که افغان پارلمان د مېرمنو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي قانون رامنځته کړي. په دې هکله مو د ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي نظر واخیست. هغه وویل
قانون منو خشورت علی زنان تقریبا 4 سال قبل به پارلمان آمده بود، فعلا تای فرمان تقنینی نافذ است. با تاسف که ما هنوز نتونستیم قانون از پارلمان تصویب کنیم. بس روی از
دی وویل د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون کابو سلور کال د مخ ملي شورا ته راغلی، د فرمان له مخې نافذ دی، خو له بده مرغه تر اوسه نه یو توانیدلی چې تصویب کړو. پر بدلونونه یې بحثونه روان دي او اوس چې نوی تقنینی کال پیل شو تصمیم نیول شوی چې تصویب شي.
محترم تصویب کریم
که څه هم په دې هیواد کې لس باندې یو لسو کالو راهیسې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته یو وزارت او په لسګونو دولتي او غیر دولتي ادارې په کار بوخت دي، خو راپورونه وایي چې اوس هم د دې هیواد د ښځو له سره د زور زیاتی شر نه دی کم شوی. د دوی پر وړاندې زور زیاتی کله کله د دوی په مرګ او وژلو هم تمامیږي. په همدې ورځ جمهور رئیس کرزی په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په یوې غونډه کې وویل د افغانستان د ښځو په ژوند کې د پام وړ پرمختګ لیدل کېږي، خو دا پرمختګ قانع کوونکی نه دی او په دې برخه کې باید نورې هڅې هم وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو ته ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 12.9 او همدارنګه په غنو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. باید یادونه وکړو چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، همدارنګه زموږ ریپورټونه، تازه خبرونه له عکسونو او ویډیوګانو سره زموږ په انټرنیټ پاڼه کې کتلی شي. د انټرنیټ پاڼې ادرس مو دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شي او له هغې لارې له موږ سره تماس نیولی شي. په ختیځ سیمه کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې به د سبان د 3 لک ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې اړه له ننګرهار د شاه محمود شینواری رپورټ اورو.
د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر باز احمد شهزاد یک شمی پورز ازادي راډیو ته وویل چې په ختیځ کې د پولیو پر ضد درې ورځې کمپاین رسمان پیل کړ. نو موړه زیاتوي چې په دغه کمپاین کې به 3,60,000 هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي د پولیو پر ضد واکسین شي. شهزاد وایي چې ماشومانو ته د واکسینو پر مهال به د کولمو د چینجي ضد کپسول هم ورکول کیږي.
چې په دې سلسله کې به د ختیځ یوزې 3,60,000 هغه ماشومان چې عمر یې د 5 کلنې نه کم دي هغه ته به د پولیو ناروغی پر ضد دغه دوه څاڅکي واکسین تطبیق کیږي. او زمنن به تقریبا 5 لک او 2,000 هغه کوچنیو ماشومان ته چې عمر 2 کلنې نه پورته دی هغه ته د کولمو د چینجیو په خاطر باندې به تبلیغونه هم ورکول کیږي.
د نوموړي په خبره په دې کمپاین کې 15,000 رضاکارانو هم برخه اخیستي. دی په ټولو هیوادوالو غږ کوي چې خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي ترڅو یې راتلونکي له خطره خالي وي. د ننګرهار مستیال والی محمد حنیف ګردیوال هم وایي چې د پولیو پر ضد باید ټول هیوادوال کمپاین وکړي او ټول ماشومان واکسین کړي.
نو زمونږ ټول حکومتي ارګانونه دي، زمونږ کولسونه دي، د مسجد مولا امامان او ټولو نه مې هیله او ارزو داده او همدغه زمونږ پیغام دی وایته چې ټول ماشومان دې ته وهڅې زمون قومي سپینګیر او مشران دي البته چې ټول کورنۍ دې ته وهڅې چې هغه خپل ماشومان د دغه واکسین نه مستفید کی.
د ویلو د چې په تیر کال کې په ختیځ حوزه کې یوازې 2 د پولیو مثبت پیښې سب شوې دي چې د عامی روغتیا د چارواکو په وینا دغه پیښې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه راغلي دي. بل خاطر اونې د مدني ټولنې او بشري حقوقو ادارې ویلي وو چې په ختیځو ولایتونو کې سبان شپږ 20,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین نه پاتې وو.
و موردل چې په ختیځ سیمه کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. خو د نورستان چارواکي چې په 2 ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له کبله ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین نشي عملي کولی. خو د طالبانو ویاند وایي دوی د واکسین له ډلو سره کار نه لري. په دې اړه نور رپورټ له روهلانوري نه اورو.
د هیواد د نورو برخو په څیر د یک شنبې په ورځ په کونړ او نورستان کې هم د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل شو. خو د نورستان والی محمد تمیم نورستانی په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د وایګل ولسوالۍ ته د پولیو ضد واکسین د دې لپاره ولېږل چې د یک شنبې په ورځ د نورو ځایونو په شان هلته هم یاد کمپاین پیل شي. خو بدبختانه چې د ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو طالبانو ټول واکسین له منځه وړي دي. تیره ورځ په خپله په وانت ویګل ولسوالۍ کې چې کوم واکسین موږ هلته لیږلي وو هغه ټول طالبان واخیستي او له منځه یې وړي دي او ویلي دي چې موږ په ویګل کې واکسینو ته اجازه نه ورکوو او دا یو غیر شرعي کار دی. هغه وای په نورو ټولو ولسوالیو کې د واکسینو کمپاین پیل شو خو یوازې کامدیش او وانت ویګل کې وسلوال مخالفت کوي. په دغو دواړو ولسوالیو کې هم هڅې کوو چې د قومي مشرانو او دینی عالمانو له لارې وسلوالو ته قناعت ورکړو چې واکسین کوم ناروا عمل نه دی او باید چې اجازه ورکړي شي. په کونړ کې هم یو شمیر سیمې شته چې وسلوالو کسانو پکې د واکسینو په وړاندې خنډونه پیدا کړي دي. خو طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د ګوزن ضد واکسینو سره هیڅ ډول مخالفت نه لري. خو په کونړ او نورستان کې یو شمیر ځایونه شته چې ځینې خلک د خپلو شخصي بدبینیو له امله واکسینو سره مخالفت کوي او دوی خپلو ټولو ملګرو ته امر کړی چې د واکسینو کارکوونکو سره پوره همکاري وکړي. د یادونې وړ ده چې د واکسینو په تیر دور کې په کونړ کې شاوخوا 22,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو. خو اوس چارواکي وایي چې په چپې درې ولسوالۍ کې ستونزه هواره کړې ده او په روان کمپاین کې به د پاتو کسانو شمیر ډیر راکم شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
دوستانو د راپورونو برخه پای ته رسو. مخکې له دینه چې فرشته جلالزی درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کی و یادونه کوو که تاسو غواړئ چې زموږ د دې ریپورټونو او نورو مسلو په اړه ډیر تفصیل ترلاسه کړئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې موندلی شئ او له هغې لارې زموږ په مطالبو تبصرې او خپل نظرونه هم شریکولی شئ. دا د ازادي راډیو دا وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. یو ور بیا په مخړې د مهمو خبرونو سرټکو ته چی فرشته جلال زئی دروري.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي دا خبره حقیقت نه لري چې امریکا په خپل سر او یو ورخیز ډول له طالبانو سره خبرې کوي، بلکې د امریکا باور د افغانستان د سولې لپاره د هر سیاسي جوړ جاړي مشري باید افغانان خپل وکړي. په هند کې پولیس وايي په نوې ډیلی کې پر ویښه د ډلایز جنسي تیری یو اصلي تورن رام سنگ نن په زندان کې ځان زندۍ کړی دی. پولیس ویلي رام سنگ شای په خپلو جامو ځان غرغره کړی وي. له القاعده سره وی تړلی عراقي ډلې د عراق اسلامي دولت د سوریې د تصل ویښتو عسکرو او د نهو عراقي ساتونکو د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. جنوبی کوریا او امریکا نن په خپلو کې ګډ کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. د دغو پوځي تمریناتو تر پیل مخکې شمالي کوریا خبرداري ورکړې وه. په دغو ګډو پوځي تمرینونو کې د جنوبی کوریا 10,000 او د امریکا 3,500 پوځیان برخه لري. د قرغزستان په جنوبی شهر جلال آباد کې لشتلژ زر تنه په وای ترازی لاریون کې نن لارو سرکونو تراوتلي او د دې هیواد د پارلمان د حقوقدرو زندانی غړو خوش کېدل غواړي چې د اپوزیسیون پلوي کوي. او د جاپان خلکو نن د 2011 کال د شدید زلزلې او سونامي د 9,000 قربانیانو د درناوي لپاره یو دقیقه سکوت وکړ. نن په ټوکیو کې په دې ارتباط جوړ شو یو ځانګړو مراسمو ته د جاپان امپراتور او د هغه میرمن هم ورغلی وو.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12.9 اوریدلی شي او همدارنګه په ګڼو خرنو کې د اف ام په 0.15 اوریدلی شي. ولیس پروګرام تر ازو د ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې معصوم مایوان چمتو کړی دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا ونی د ځوان فکر خبرونه ته مزه معصوم یوند هر کله کوم. دا ونی په افغانستان کې د ځوانانو پر یو بل ستونزې غیر او هغه په افغانستان کې د کانکور په ازموینه کې د بنتیجې ځوانانو او د ځینو هم چې کامیاب شوی دي دوی پر ستونزې باندې غیر جو سم سره دلته یو متي ولادي عبد الله دی، احمد قیس دی او عبد الله نعمتیار دی. تاسو ټول د شرغلاست وایم د پروګرام کې تاسو سره سرګرنو کې ډیره مننه. عبد الله جان که تاسو ته وایس چې تاسو کانکور کې څونو مریخې سيدي او څنګه یې تاسو کامیاب سی وی اس به نتیجه پاتیس که څه خبره ده؟
اول د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلام ویم. امات کانکور د نتیجې نمرې اخر 215 او زه په 215 نمرې به نتیجه شوم. دا څه خلک هم شته دي په دوی کې چې د دې اوډای هم پارک نه لري او نوم یې پارک نه لري او هیڅ شای پارک نه لري. یو ری به نتیجه شوی او یو ری کامیاب شوی او د موږ نمرې د اول انتخاب سره برابر دي. موږ نه یو ور کړو او خلک کامیاب شوی دي.
تاسو څه انتخاب کړی و؟
ما اول د کندهار اقتصاد کړو. دوته لاس نفر ورکړی دي په دوه کې دا یو نفر داسې مور وایسته چې یو آی ډی ایم پارک نه لري او نوم ایم پارک نه لري. اسناد هم پلاس کې لرم ټول هر څه دا درغلی را چې موږ هک خړل کې او دا مؤخر چا نسم دی.
متیو الله خان تاسو د کونړ څخه یاست. تاسو د کابل کې د کانکور ازموینه ورکړې ده. تاسو په لستون زوست تاسو کانکور کې څو نمرې وړې دي؟ آیا کامیاب یاست او کبه نتیجې پاته تاسو؟
ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ما چې کله په کابل کې د کانکور ازموینه ورکړې نتیجه چې کله وته نو ما 214 نمرې وړې وې به نتیجه پاتې شوم. کوم وخت ما ته پارچه د امتحان راکړل نو ډیر اسانه سوالونه وو. مولش ان شاء الله لازم ان شاء الله لازم زب ضرور ام کامیابېږم چې اخرنه امتحان دغه اخرنه انتخاب چې کوم زمو اغه د هلمند انجینری و دا سي دغه چې انتخاب کړی ندی او غوی ورته کامیاب شوی دي.
استاد سر داسې ځنی مثالونه ست
دا سي مثالونه بلشته اوس ام د اوس مهال چې مونږ د وزارت د دروازې مخ ته ولړو هغه ته داسې کسانو زما یو ملګری وو اغه ول چې ولا ما 215 یا نمبر وړی دي. ما دغه انتخاب نه کړم مګر مزید ته ور کړم. دا د دې معنی ورکی چې ان په کانکور کې ضرور درغلی شوې ده.
که ځان نظم تاسو ته تاسو مو ستونزه پڅ کې ده تاسو ټول ستاسو کامیاب سوي یاست تاسو مشکل څه دي؟
د هر څه مخ کې تاسو او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما دا دوام چانس ده. اول کال هم یو څه درغلی و په کانکور کې هغه کار هم زبر نتیجه و ما وسه کال چې ما امتحان ورکړل زه کامیاب شولم اما بل زه 5 تنه هم کوم شوی. ما 23 په نمبر وړی و او په 230 پټ نمبر باندې ما اول د کابل حقوق انتخاب کړی وو چون د غسرې ما نمبر نه خوري او دوام صحت عامه د غسرې خوري ځکه داسې رقم شته چې بوار کړی دی په 230 پټ نمبر باندې زراعت هغه ته هم ور کړی دی او پنځم انتخاب ما دا و چې هغه تعلیم تربیه او د استاد رباني په نامه اوس نه یادې په کې ما د ډپارټمنټ کې مې انتخاب کړو د غسرې ما نمبر 100% خوري اموزه تعلیمات اختصاصي نابینام ته چې د رغونشتاسي وسنګ دوته ور کړم
تاسو فکر کوئ ولې تاسو هغه چې تاسو انتخاب کړی تاسو نمرې هم سره برابر وي تاسو ولې غته نس کمیاب شوی څه فکر کوئ
دا خپل د مو مشران هم دا غوړي چې مو خپل منس کې د مو په منس کې تفرقه وچوي زه خپل د نړۍ د لارې کوم معلومات لرم په هغه کې اکثره د دایکوندی او پروان او د بازنور ولایتو خلک چې د ټول افغانستان په سطحه زیات نمرې ورته درې سونه نمرې د زیات دي او د دیش ولایتو ټیټ دي د غدرې ولایتو نه یعنی تدریسو نمرې د غو اکثره زیات وړي دي او ټول وړو 500 تلیار پیدا کړی دا او
نعمتار سب کانکور کې ختم د کانکور کې ګډون کړی وو ستاسو تونز څه ده
الله الرحمن الرحیم زم خپل ور سره د میز ګډونوالو او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم ورسته له سلامونه څخه ما سه کال د کانکور پازمایانه کې ګډون کړی دی ما په کانکور کې سه کال 204 نمرې وړي دي او زه به نتیجه پاتې شوم
کله کله داسې ویل کیږي چې محصلین یا زده کوونکي چې په کانکور کې ګډون کوي دوی په دغه انتخاب کې ډیر غور نه کوي ستاسو انتخاب څو ستاسو نمرې ستاسو انتخاب سره برابر دي
ان شاء الله برابر وي ځکه ما ولایتونه یعنی مرکز مونږ د انتخاب کړای اول انتخاب ما د خوست انجینری او دوهم د ننګرهار اقتصاد او دریم د بلخ فارماسي ده او څلورم د ننګرهار ادبيات دي او پنځم انتخاب مې د کندهار شرایط دي نو زه باور یم چې د ولایتونو ته حتمی انتخاب ته ضرورت لرم خو زه نه یم ور کړی به نتیجه پات
عبد الله جان ستاسو ځنی اسناد او ځنی کاغذونه در سره دي ستاسو بل مشکل پڅ کې یو خداوچ به نتیجه پات سوې ستاسو نمرې هم ته ول چې 250 نمرې لرم او د لوړ نمره ده ولی به تاسو به نتیجه پات یا اصله
نو پیګه ما دا اسناد زلارم چې هغه ای ډی ایم پارک نه لري نوم ایم پارک نه لري هر ته هغه خلک ور کړل شوی دي خو په دوه ټوله سر خلاصې چې به نتیجه ته اول د امتحان ور کړای دی په دوه ورته ته سر خلاصې مون سوالونه غلط شوی بل ورته یو الیار ورته سنجاولې کده داری پزاد ورته سنجاولې کده وستا ورته سنجاولې هر څه د کړي
تاسو انتخاب څه کیو
د ما انتخاب اول د کندهار اقتصاد وو
تاسو د مسؤلینو سره خبرې کړې دي
مو اتصالات علی کې مدو مرزه ور کړی دا چې مون نمره د اول انتخاب سره برابر دي او داس خلک تاسو ور کړی دي او زم نه یو ور کړای وله
دا ټول مشکل چې رامسته شو د اداري فساد رامسته کړ
دلته اداري فساد څخه تاسو هدف څه دي
داسې کسان شته چې هغه مطلب پیسې ورکي د مخکې نه داسې شواهد هم بازي موجود چې د مخکې د مخ
تاسو یو خبر بل وکړ چې دلته د اداري فساد موضوع د ریپورتونه هم د سویل کې چې د ځینو ځوانانو پر ځای نمرې لوري د دې نمرې به پر نور کسان باندې خرڅېږي تخپل هم دغه څه شاهد دي دغه صحنه شاهد دي چې تاسو دا مثال ورکړي
او دغه صحنه شاهد گواهی نه ورکوم ولې دغه صحنه ډیر ماته ویل شوې دي
یو خداسي چاوازي یو خداسي چاوازي
حقيقي هم دغه شوې دي خلکو لکه ورکړي دي کامیاب شوې دي دغه سم شوې دي دغه د انتخاب په موضوع کې تاسو خبرو وکړ چې مطلب دا انتخاب نو انتخاب چې دی د انتخاب مشکل ز پسول کې 15% هم نه بولم باید یا د امتحان د سر نه واخلي هر هغه څوک چې دغه حق دی حق په حقدار وسپاري چې باید زما پارچه وبسي د یو هیئت په مخ کې او زما په حضور کې چې زه حاضر یم چې زما پارچه وګوري
کزيان که تاسو ته وایس مخ ته تاسو یو خبر وکړل چې د جنوب ولایتونو ځینې ځوانان کامیاب شوي دي کله چې د جنوب ولایتونو کې چې حالات سم نه ایستونځي ډیر امنیتي مسایل ځوانان درس ته ډیر نه فارغ تر شونځي پر پښه ډول ونه رسیږي استادان ونه لري نو تاسو فکر نه کوئ چې دا یو خبره ده چې مثلا د ځوانانو ترمنځ چې مثلا د کندهار څخه ډیر کامیاب شوي دي خود ننګرهار څخه به څوک نه دي کامیاب شوي
نو هر ادارو کې اداري فساد موجود دی اوس د تحصیلات او عالی دروازه د هم راغلي ده
دلته مخکې تاسو بل ملګری هم د اداري فساد خبر وکړل واضح مثال زموږ اوریدونکو تور کولای شي چې اداري فساد څخه په لوړ زده کړو کې ستاسو هدف څه دی
کمیټو د امتحاناتو څوک چې تللی او هغه ته د ولاتو کې امتحان اخیستل یو د شې د کلی تللی وي هغه کوم فرمونه چې تللی وور کې اکثره کامیاب شوی دي چې چاته کلی رسیدلی هغه د $2000 په مقابل کې یا د $3000 په مقابل کې $3000 پورې
نعمتیار صاحب ته درته وایي چې ځوانان چې د یو هیواد راتلونکي جوړوي یا د یو هیواد لپاره تر ټولو ښه انرژي بلل کیږي څه تاثیرات کې د ځوانانو پر ذهنیتونو باندې د ځوانانو پر راتلونکي باندې څه تاثیرات کولای شي
هغه ځوان چې مثلا دولس کاله درس وایي په مکتب کې د هیلوي چې زبې مقام ته رسیدم او دای مثلا به نتیجې پاتې شي په کانکور کې اړینه خبره ده چې هغه غواړي چې مثلا یا جنگ کرخه تلر شي یا بلې خاطر شي ځکه نور توقع ختم شي ما د وزارت تحصیلات هری نه ده هیله ده چې باید دا کارونه نور ختم کا درغلي ختم شي موږ ته نمرې خپل کامره کل شوې دي او په داس حالت کې چې دایکوندی ولایت څخه اکثریت حلقان یعنی په لوړو نمرو کامیاب شوې دي او په داس حال کې چې دایکوندی ولایت افغانستان د تعلیم د لحاظ پسمنه ترينه ولایت ده په سر کې بلخ باید راشي ځکه ته د تعلیم سطح ډیره لوړه ده او په دایکوندی کې د ټیچر دلته لسانس استادان نشته دي اوس فعلا یعنی د دولسم نه چې فارغ شوې دي هو خلک کال ته درس ورکړی دی او دوی لوړه نمره وړی دلته نو حتمان په وزارت تحصیلات عالی کې ښه زیاته درغلی شوې.
عبدالله جان تاسو راته وویست چې د ځوانانو پر ژوند باندې په دغه ډول مسایلو کې چې یو ځوان دولس کاله کوشش کوي دی ښوونځی ختموي او بیا یو ورځ په کانکور کې بې نتیجې پاتېږي یا د ده په نمره باندې بل څوک راوستل کېږي درس ته، یعنې دا داسې رپورټونه خپرېږي، ستاسو د خولې څخه زه داسې اورم، څه تاثیرات کوي د ځوانانو پر ژوند باندې؟
خپل سترګو ولیدل دا څو شپې مخکې د کانکور نتیجې چې اعلان شوې په وردګو کې داسې یوه پېښه وشوه، یو تن بې نتیجې وه، ځوان یې خودکشي وکړه، ځوان یې د بای نه یووه او دا چې وه عمومي اول نمره وه.
مطیع الله خان تاسو به اتمن کنړ کې ښوونځی تر دولسم ټولګۍ پورې لوستي، تاسو به دغه د څه فارغ یاست؟ د کنړ ځوانان عموما په دې کانکور کې څه حالت لري؟
په کنړ کې استادان ټول چې دي لیسانس، بیا د کنړ ځوانان چې دي هغه چې کله د دولسم ټولګي څخه فارغ شي ټول راځي د جلال آباد ته د کورسونو لپاره ډیر کوششونه کوي، ولې دا چې ستونزه دي ځکه موجود ده چې دا ځوانان امتحان ورکي بیا په دومره کوشش هم وکړي کوششونو او زحمتونو سره تا بیا هم به نتیجه پاتې شي، دا مجبور ده چې بیا هلته غرون هم شته، مجبور چې غرون ته وخیژي، مجبور چې دا د مخالفو قوو سره لاس یو کړي. کنړ ولایت کسان چې کوم دي کوشش ډیر کوي مګر هم ډیر نه دي کامیاب شوي. زمون په ولسوالۍ کې فقط یو نفر چې کوم دی هغه په 315 نمرو باندې انجینری ته کامیاب شوی دی، یو نفر په 280 نمرو باندې بنتیجې دی، یو بل نفر په 218 نمرو باندې بنتیجې دی.
د دې پروګرام په اوږدو کې کوشش کوو چې د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت مسؤلینو سره موږ خبرو کوو، موږ د تاسو ستونزې سره شریکو، تر دا اوسه پر موږ هم دا کوشش کوو چې د یو څوک د ټلیفون د لارې څخه راوخلو ځکه دوی تر اوسه حاضر سوي نه دي، موږ ټلیفونونه ورته کړي دي
مګر هغوی هیڅکله دلته د دغه څه نه حاضر.
کیس خان تر اوسه پر تاسو د لوړ د کړو وزارت سره تماس نیولې یا د ځین مسؤلینو سره لیدلې دي یا په دغه سره مخبري کړې دي چې تاسو څه ویلي تر اوسه پر دې څه دلیل لري؟
زه خپل تحصیلات عالی ته لاړم او غلطه موږ ته شکایت پاڼې راکړلې، غلطه یعنی ویل چې په دوغه باندې تاسو هر مشکل لري هماغه خانه پوری کړئ، خو ما چادیان هیله نه لرم ورته او نه مې د خانه پوری کړي ځکه موږ بعض انډیوالانو په روسه هم د مشکلاتو هغه ټوله همدغه شوکت پاڼې ډکې کړې وي اما هیڅ کومه نتیجه یې ورنه کړه.
اوس خو یو بل موضوع دا تاسو ټول په جریان کې اوسئ چې شاوخوا 115,000 کسانو په دې کانکور ازموینه کې د افغانستان برخه اخیستې، موږ څه کوم رپورټونه رسیدلې دي تر دغه اندازې پورې ځوانانو برخه اخیستې ده چې نر او ښځې دواړه دي، د دې څخه یوازې 2,000 کسان کمیاب سی وی دی. د هل لپاره پر کوم لار باندې باید کار وسی؟ عبد الله جان اول ساس پښتنه کوم چې د هل لپاره باید د کوم لار څخه کار واخیستل چې دغه ځوانان لوړز د کړو کې او د وطن لپاره په درد خوري؟
اول خو کوم ظرفیت لري په د تسلط علي لوړ پنتنو کې د ولایت ارځ اول دې د تجاذب کې بیا کومر نه دی اقتصادي نظر خلک جوبل دي د مؤسسات ته د مریپیکو تحصیلات عالی تحصیلات ته د مریپیکو چې د پیس نه خلاص وي.
نه متر سبته څه فکر کوي چې د هل لارې بچي یا خپل مثلا ځوانان څه کولای شي په دې کې تر ډیر پر ځوانان د ستونزې سره مخ دي، ول دغه ځوانان باید څه وکړي یا کوم داسې پروګرام یې رسنه وشت پلاس کې واخی؟
ځوانان حوال باید رسنیو ته خپل شکایتونه وایي او په دوهم قدم کې وزارت تحصیلات عالی باید تصمیم ونیسي چې په ولایتونو کې په نونه جوړ کړی ځکه دی بیخی کم ظرفیت لري چې محصلین جذب کړي، یعنی 2,000 نفر بیخی کم دی، نظر 115,000 نفر ته چې 2,000 دی نه جذبي نور پاتې کی به نتیجې ناکامان. او زه چې خپل به نتیجې شوایم یعنی نن زه د خپل ورغلم وزارت تحصیلات عالی ته چې هلته دوی د شکایت فورمې توزیع کولې، چې ورغلم کوم موظفین چې هلته په دروازه کې فورمې توزیع کولې ما ورته مالې و فورما خوره کمته واینشته فورمې خلاص شوې دي. یو څو خورسته یو جنې راغله چې غوته د فورما ورکړل په خپل بیا جنې ته ویل وای ته فورما شکایت پاغه باندې ډکه وي اکثرنګه غورتل چې نه مو درته نه وای سبت نام کو یعنی مشکل غولارل فورما دی غونه بیرته راوخسته ل دایره دی خو ته بیا زور ترغه مال خدای فورما اوس ما ترکه غو خو نه خسته ل وای نه دی دغه 500 غنی قیمت لري، حتی زه وهاله من په غیصت کې ټیلایم کړم. مشکلات د دې چې باید په هندونه جوړ شي په ولایتونو کې چې جذب زیات شي، یعنی موږ چې د نیمه تحصیلات نه دومره توقع ونه لرو چې یعنی په غو کې دی غو فورما په 500 غنی باندې خرڅ شي مولوړ تحصیلات ته څومره هیله ولرو؟
سم در بیا به مرزم تاسو ته وتیله خند تاسو فکر کوي چې پر کوم لار چار باندې باید کار وسی چې د ځوانانو دغه ستونزه حل شي او مسولین څه کولای شي څه باید وکړي؟
زه به فقط دومره وایم چې تر هغه پورې د ستونزه نه حل کیږي تر څو چې زموږ په ادارو کې فساد موجود وي د ستونزه هیڅ کله نه منځ نشي تللی.
اوس د پاره څه کول پکار دي؟ اوس خو فساد او مغلي
لري کول پکار دي فقط چې د زموږ امتحان چې کوم دی د باید د سر نه واخیستل شي. ما په دومره سختیو کې دا امتحان سپاریږه او مې بیا ورسته د امتحان نه زه خوشاله وم، ما امید درلود چې ان شاء الله زه به کامیابېږم او بیا هم زموږ نتیجه بې نتیجه راوزي او 214 نمبر راوزي، نو زه مجبور یم چې یا غرته وخېژم یا ځان وژنه
وکړم. زه غواړم د ځوان فکر په دې خبرونه کې احساس یو بل موضوع مطرح کړم. د یو وطن چې په دغه سي حالات کې لکوس چې موږ یو چې ځوانان په ستونزې کې وطن کې جنگ جګړه رواني، ته په ځوانان ته په کار دي چې دې مبارزه وکړي. تاسو فکر کوئ د حل لار هم دغه چې ځوانان به ځان وښ
د عصب او د خرابته دی وجنه د افغانستان ټول خلک رواني تکلیف لري.
زما سوال دا دی چې موږ ته په کار دي چې مبارزه وکړو، که موږ خپل مبارزه پر دغه ځای ختم کړو، یعنی هدف مدد چې موږ باید درس وایو که څه کال کانکور کې نوڅ کامیاب بیا کوشش وکړو. دغه د ځوانان دغه ذهنیت باید په څه ډول حصہ سي، یعنی دغه ښه ذهنیت چې ځوانان باید ځانون وژني یا ځانون خوش کی، یا مثلا په نور کانکور نور ازمن کې ګډون ونه کی.
خ لار نه ده دي، ولې دا د حل لار نه ده، ولې دا زکه د حل لار راغلي ده چې کله یو ځوان ما درته ویل دغمره کوششونه وکړي، دغمره کوششونه سره سره هغه بیا به نتیجه وروزي، نو دا هغه عصب کار پرېګدي. وخت کې چې هغه عصب کار پرېګدي، نو هغه په دې ته مجبوریږي چې اغه یا ځانوژنه وکي یا غرونه ته وخیږي د طالبانو سره یوځی شي، د بیا دغه سره د خلاف قوه سره یوځی شي، او یا هم مجبور دي چې بل لار غونل لري.
قیس خان، تاسو فکر کوئ ځوانان ته خو تر ډیره پرې په دې وطن کې سرګ خلګ راړي چې ځوانان به د وطن به جوړي، د غستونځ به، او د ځوانان چې اوس راپورته کیږي د غستونځ للی، لکه څنګه چې متولا خان ویل چې زدلته په یخ کې په واور کې په بارانونو کې راغلي، ما کانکور کړ دي، ما تیارین ول کانکور ته، دا ډول ستونزې چې بیا په نور راتلونکو ځوانانو باندې تکرار نسی، پر غوي باندې دا ډول مشکلات را نسی، د حل لارې تاسو فکر کوئ څه ده؟
زه خپل دائم نظر ده چې په اول قدم کې دوی د هه لارې دی. اول دا چې یو د امتحان به غلغ شي د سره د وخت د ژمی اخره میاشته، یعنی ک شل ورځې یا 15 ورځې هم د مخت وخت راکو، په دغه کې به موږ یو څه آمادګي هم ویل شي یو میاشت اغل ته به کوم هغه څوک چې کامیابی هغه په ژمی کې یو میاشت ورسته وایي څه پرول لري، لږ یخ او زحمت موږ په خپل ځانو باندې تیر کو. او دوه هم د هه لارې دا چې دای دغه امتحانو چې خستی دي، طبعا په هر ولایت کې یو څه درغلی شته، خو بعض ولایتو کې بیخي زیاته ده او بعض ولایتو کې بیخي کمه ده، او بعض ولایتو کې بیخي شته هم ده. نو د حل لار ده، دوامه د حل لار ده چې هماغه کوم نتایج چې دی مونږ ټول کړی، کومه کلی چې دی موږ کوم سوال نه کړی دی، په هغه باندې بیرته د سارا نظر وچول شي. اوس دا سالکان دي چې نمرې بیخي زیات دي. زه به یو مثال درکم، یو الک ده 300 شپاله نمرې وړي دي، هغه د نتیجې ده. او یو څوک دي 200 نمرې وړي دي د کابل پانتون ته لار پیدا کړي، یا د ولاتو پانتون ته لار پیدا کړي. نو دا دوی د حل لارې دي، او دا چې زموږ مشران داسې کارونه کوي په هر اداره، هر وزارت کې اداري فساد وو او نور قسم قسم توتیه جوړېدلې. اما نن چې نن راسي د تحصیلات عالی ته دا حالت رسیدلې ده، او دا تحصیلات عالی چې دي دا د هر ځوان سرنويش ټاکي. پاست 12 کاله یو محصل زحمت وباسي، بیا ورسته دی وداسې داسې قسم راخور سره مخامخ شي. نو دا خپل زموږ مشران امدوغه تلامن وایي چې د مو په خپل منځ کې دا تفرقه وچی.
د هل لارې څو اوس خو د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت همدغه چارواکي دي، په همدغه چارواکو کې موږ د کوم لار څخه کار اخیستلی سو د کانکور نتیجې چې شرب وځي که بیا هم د کانکور واخلي، کوم داس ځایونه دي چې هغه زموږ غږ واوري، مثلا څنګه کېدلی شي چې زموږ د کانکور نتیجې بیا هم لستون سره مخ نسی؟
دا یو رئیس جمهور کولای شي، ځکه هغه موږ منتخب رئیس جمهور دی، موږ تاسو ټول افغانانو غوته رای ورکړي، دا فرمان صادر کا، ځکه دا فرمان بنده کیږي. بل هیڅ حل لار نشته، اوس اکثره ځوانان دي خودکشي کوي، ګوره دا ډیره بد حالت دی کنه، او یا اکثره مخالفینو لیکو ته ورسي مجاهدونو یا نور اشخاص ده. خو دا خپل د دوی د دولت خپل د پالیسی نه پیږي، په دوی کې دولت څه ګټه ده او چشه بده دې دونه سود کو، اوس دومره ځوانان لاشي او د مخالفینو کې ودرېږي، او بیرته د موږ خپل دولت مقابل کې جنگيږي.
او ډېر منه
دا موږ وینو چې خارجيان هم د وغه نه وزیدي افغانستانه، نو بیرته چه مقابل کې وجنګي، نو خپل دا غوور دی خپل ځان ته بلیوي.
عبدالله جان، کته دار ته وای چې افغان حکومت څه کولای سي، ملي شورا په دې هیواد کې څه کولای سي، مدني ټولنه څه کولای سي؟
نو خدای دې ټول سپیکيني یو هغه ورته جوړ کوم مخکې مو خبرې دی چې نه وي چې د موږ د 150000 نه مو 15000 نفر کومیب اوس 240000 نفر کومیب دي، دا نور نه دي کومیب، دا به نتیجې چې دي دوته دی یو الیار وسنجوي کوم ځای چې ظرفیت پاتې دی یو ځای ته دی ورکو، او دا خوم ډیر ناشونه ده چې د سره بیرته هغه کو اول چکای ډیره خدا او نش کولای نه کیوی موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته تعلیم ځای برابر کو موږ تعلیم وکړي او بل هغه نه په خلاص شو دا وختم ځای کړای
نعمتیا صاحب په افغانستان کې اوس شخصي په هنتونونو جوړ شوی دی مخکې ستاسو ملګرو ویل چې لوبړی زده کړی اوس په لږ پیسو نه دی یعنی په د افغان ځوانانو تر ډیر پر اقتصاد هغه ډول کوي نه دی څه کول پکار دی
دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې د درس زمينه زیاته مساعده کو په هنتونونو نا جوړ شي ځکه شخصي په هنتونونو کې څوک ووم وای دیغه اسناد دومره باوري نه دي یعنی د حکومت لپاره ځکه د رسنوی نه مخبل اوریدل دي چې په شخصي په هنتونونو کې ډیپلومونه په پیسو باندې خرڅيږي هغه ډیپلوم کته واخلې بیا څه په درد سړی تخري
یعنی ته وای چې باید په حکومتي په هنتونونو یا دولتي په هنتونونو کې ځوانانو ته ځکه زمينه برابر
شي او دا زمينه باید برابر شي په نو خیر ولایتونو کې دی په ولایتونو کې د نور په هنتونونو جوړ کړل شي خو د جذب شي لوړ زده کړو ته حتمان کولای شي د پنتونونو جوړ ځکه مکتبونه جوړول شي پوهنتون هم جوړول شي دومره ظرفیت د مو حکومت لري خو ولی فساد اداري خزيات په پراخه کچه د افغانستان کې نه غواړي چې تصمیم ونیسي حتمان کې زه چې خپل هم چې حتمان کې په ولادت کې چې ته وغواړي یو کار ولنه کې د تصمیم نه لري کنه
متي الله خان ساس ورشتنه چې د افغان حکومت څخه د خپل د ملي شورا څخه او د مدني ټولنې څخه چې د ځوانانو لپاره د غستونز څنګه حلولای شي
زه فقط دومره وایم د دې د حالي وازنی لار چې کوم ده یو وازنی لار د اداري فساد ختمې دل دي تر سو چې په دې اداره کې د مخکې متاسفه ما پیشنهاد په دې اداره کې چې تر سو پورې د اداري فساد موجود وي زد دي چې په دې ستیج باندې دا خبره زه کوم چې دا سل کال نه چې یو نیم سل کال زر کال بم تیر شي بیا دا زما خبره نه ده دا چې ریا چی کنه نو دا خبره بیا هم موجود وي چې د زر کال بعد تیر شي په دې دولت باندې
یعنی
دا دولت د غنشره د ځوانانو لپاره دی حل
د ستونزې وزنۍ حل تاسو په دې کې ویني چې فساد باید ورکسي
فساد ورکسي
فساد څنګه ورکېدل شي ځوانان څه رول لوبولی شي د فساد په ورکېدو کې
نو ځوانان په دې دغه کې سل رول لوبوي دا کار ټول د چارواکو دی فساد چې فساد چر مستکی ټول لوړپوري چارواکي مستکی ټټپوري نشي کولای ځکه ټول ټټپوري زردست دي کچیر ترې جمهور اغه په فساد کې لاس ونه لري د هغه وزیر هیڅ کله په فساد کې لاس نشي درلودلې کچیر یو وزیر په فساد کې لاس ونه لري د هغه نور رئیسان چې کوم دي هغه هیڅ کله په فساد کې لاس نشي درلودلې هغه هیڅ کله نشي ځکه هغه د بل چا د فشار لاندې دی وزیر د بل چا د فشار لاندې دی ام دغه رنګ اخته پس راځه کچیر ته دغه فساد ورک شي دغه فساد ورکم شي په دې کې ځوانان سو کې باید ځوانان دې لپاره هیڅ نشي کولای ځکه ځوانان خپل تحصیل کړه دي د ځوانانو حساب خراب شول ټول زده کړې وکړې کوشش وکړو اخر نتیجه به نتیجه راوځي دا امتحان باید چې ضرور د سر نه واخستل شي ضرور او یا که د سر نه د امتحان نه اخستل کیږي نو باید خپل حق په حقدار باندې باید وسپارل شي
ډیر مننه
خپل حق په حقدار وسپارل شي بل داسې هم شواهد موجود دي چې یو ورځ نتیجه راوځي په ولر چې نتیجه راوځي یو قسم نتیجه راوځي ولې ورس پورس چې کیږي د خلکو د بازي کسانو نمرې کمیږي لکه اوس مهال ما سره مغه ته یو نفر ولاړو هغه ویل چې زما نمرې 280 نمرې دي ولې زبې نتیجه ورکړم ولې ما چې یو سور زبادو کتل زما نمرې اوس 290 دي دا غستونځ هم موجود ده بل ما تاسو ویل د ټول پدې باندې گواډی چې مطلب په اداره کې فساد موجود ده ځکه ته په یو کس یو انتخاب نه لګړې هغه انتخاب ته کامیابیږي کړم نه ده استخبارم نه ده هغه انتخاب ته کامیابیږي دا پدې باندې گواہی ورکړي چې په اداره کې فساد
ډېر منن کیس جان تاسو ته وایس ک دا غستونځ حل نسی بل اخره اندیشنه څه ده یا راتلونکي به چې کدا غستونځ حل نسی چې تفکر ونسی
بل مشخصه ده حل نشته دا ورته یعنی ما مخکې تاسو ته عرض کړل چې ځوانان اکثره نور لیکو ته ځو وای پښوی او بیا په موږ وګور کې زموږ او تاسو غریب ملت او یا خپل هم دغه دولت وځي ځکه زه خپل د بازو الګانو سره مخامخ شوم ما زموږ باز اندولان او د نور ولایت او د خپل ولایت او د باز نور ځو هغه ټول هم دا تاسو ډیر لمخ کې نیول او چې مونږه په امتحان کې کامیاب نشو دولس کاله موږ زحمت یې استلای دی او بیا مونږه به نتیجه شو او زموږ حق وخړل شي نو بل مو چې شی وکړو خو یا به اندغه ایران ته بځي مزدور کاری وکوي کوم وخت چې یو دولت کې انجینر نه وي ډاکټر نه وي معلم نه وي او یا نور د تعلیم یافته کسان نه وي هغه دولت او هغه ملت او هغه هیواد ټول د مات سره مخ وي
نو په دې هیله چې په افغانستان کې د ځوانانو ټول ستونزې حل شي تر ډیره پورې چې ځوانانو ته هیله کیږي هغه د کار هیله ځنې کیږي د مبارزه هیله ځنې کیږي د وطن د جوړولو لپاره هیله د ځوانانو څخه کیږي نو عبدالله جان د افغانستان لپاره ته هم یو ځوان یې څنګه کېدلی شي چې دغه وطن د دې مشکلاتو څخه د دې بدبختۍ څخه راتلونکي نسلونه هم خلاص شي
موږ افغانستان ته خدمت کړل شو چې موږ کله پانتون نه پاره شوی او مخ په لوځ په مول مشه یو په صورت کې اوس نه شکلای ځکه د موږ په هغه کې اوس کوم نه اسناد لرو او نه کوم داسې علم هم په مخته کړی دی چې موږ د افغانستان ته خدمت وکړو.
د ځوانانو د خدمت نعمت یار صاحب، ستاسو پوښتنه د ځوانانو د خدمت لار کومه ده افغانستان ته؟ چې دغه اوسنۍ ستونزې چې ځوانان تور پیش دي او موږ تاسو باندې بحث کوو، دغه ستونزې هم ختم شي او ځوانان هم هغه لارو ته مخ نه کړي چې مثلا خدای مکړه نی اسلام خوښه کړي، نی قوانین خوښه او نه هم وطن سره جوړ شي.
د حل لاره خو دا ده چې ځوانان باید په لومړي قدم کې ښه درسونه ووایي، یعنی په واقعي ډول درسونه ووایي. خو دا هم ستونزه ده اوس چې مثلا الکانو درسونه ویلي دي ولې امتحان یې ورکړی بې نتیجې پاتې دي. ښه بېلګه یې زموږ ورور عبدالله چې تر څنګ مناسته ده، د اول کال امتحان ورکړی د کابل تعلیم و تربیه ته کامیاب ده، هغه ده نه ده ویلي. په دوهم کال دای بې نتیجې شوی ده، ساګي دریم کال ده چې 215 اویا نمرې دی وړي دي، دای بیا هم بې نتیجې اعلان شوی دی. او په داسې حالت کې چې د ده په آی ډي باندې یو بل نفر هم یو ور بې نتیجې شوی او یو ور کامیاب شوی دی، دوی باید خپل حق وغواړي، یعنی حق حقدار ته وسپارل شي. دا هم ښه خبره نه ده چې مثلا خودکشي سړی وکړه یا نور مخالفو ډلو ته ولاړ شي. خو ولې بعض ځوانان احساساتي کېږي، نور بیخي توقع نه لري د هغه نه چې لوړ تحصیلات ته لاړ شي، مجبوره کېږي چې دیلیکو ته لاړ شي. نو د حل لاره یوازینی چې باید درس وایي او مبارزه وکړه او حق خپل ووایي.
مطیع الله خان، بس پر تاسو باندې ختمه اومده، بس وخت نور ختم سور اعظم ستاسو خورستی پوښتنه داسې کوم چې نعمت یار صاحب اشاره کړل چې د خپل حق د غوښتلو دپاره باید موږ مبارزه وکړو، او هغه داسې مبارزه وکړو چې نه د قانون خلاف نه د وطن په تاوان باندې ورسیږي. څنګه کېدلی سي دغه ځوانان چې په کانکور کې بې نتیجې پاتې کیږي، څنګه داسې مبارزه ده چې هم وطن ته ګټه ورسیږي هم خپل ده ته زیان ونه رسیږي؟
هغه یوازینی لاره چې کوم ده بله لاره، بل لاره هم موجوده ده. غلطه یو خو مدر تاغه ویله، بل لاره ده غلطه ده موجوده ده چې اوس هغه څوک چې ادعا وی لري، یعنی غواړي چې زه باید کامیاب شم ځکه زه لایق یم، لکه څنګه ادعا چې زه لرم، نو باید د دې کسانو څخه خو بیا امتحان واخیستل شي. د دې کسانو څخه خو بیا امتحان واخیستل شي که د ټول کانکور بیت نه درسره کیږي،
هغه کسانو چې لوړ وزمه لري، هغه کسانو چې لوړ نمرې وړي دي، تاسو واسي د غوڅ خدي بیرته کانکور واخیستل،
هغه کسان چې لوړ نمرې وړي دي بنتیجې شوې دي، یا هغه کسان چې اوس هغه ټیټ نمرې وړي دي ولی هغه امید لري چې زما مطلب کامیابیږم، او یا هغه کوشش کړي. دا کسان څخه ان چې څوک داول لري، هغه څوک چې داول لري، هغه خو باید چې دغه خو بیا امتحان واخیستل شي، هغه یو دفعه ارزیابي کړي شي.
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې لازم کې وټ باندې دلته افغانستان د لوړ وزارت ویان عظیم نوربخش پیدا کو، نو موري د کانکور پزمنه کې د ځوانانو هغه انتقادونه سم نه بولی چې ګواکې په دغه ازموینه کې درغلي سیوی دي.
هغه کسان یا سازمانونه چې غواړي د کانکور پروګرام تر پختنې لاندې کړي، دا شاید بې انصافي وي. موږ د افغانستان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د جذب وړتیا په پام کې نیولې ده، د هر ولایت فیصدي معلومه ده. هغه کسان چې درس ویلي او کوښښ یې کړی په ازموینه کې ګډون کړی او نتیجه یې معلومه ده.
ډېر مننه ستاسو ټول ځوانانو څخه په دې هیله باندې چې په افغانستان کې د ځوانانو نور ستونزې هم حل سي او ستاسو د کانکور ستونزې هم حل سي ورته فکر وسي. نو د ازادي راډیو د دیونی د ځوان فکر خبرونه هم دلته پای ته ورسېدل. تاسو ټول څخه ډېر مننه.
مننه چې موږ ته وخت راکړل، تاسو سره بدون
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نګوري هغوی جنت پسترګو چا چوران کړل د وطن جنتی کلی چې د خور ټیکره به ستر سر نه لويږي لغرورا دا زمون پټکی ولې دلی بابر زیه د هغوی زای بدو زخوی د وطن خاورتا سپک چې چا قتل
زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن مو زانده دا افغانستان دا وطن مو زانده گران افغانستان
ځوانان د افغانان تجربه کیږي تماشې لره ولاړ دې ټول جهان دا یادگار به تر قیامت پاتې کیږي میړنیا دا دی وخت دې د میدان
وطن دے گور زمون نور کو چال را دا دستر گتور زمون نور کو چال را دا دستر گتور زمون ندے دبل چا وطن دادے دشیر شا وطن ندے دبل چا وطن دادے دشیر شا وطن کورد خوشحال خان دے دا افغانستان کورد میرویس خان دے دا افغانستان دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن مو زاندے دا افغانستان دا وطن مو زاندے گران افغانستان یا بدروح او